السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې او نیز بحثی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ دوشنبه ده د سلواغي عدالوي دویمه د جنوري میاشتې 22 د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وای کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیرای نه بلکې د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره تر سره کوي د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونې کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یوه تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښولې یونما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړي د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې د یونما د دې راپور په باب تفصیلي خبري سوي دي د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواپولس ولی په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لیږدول سوي د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کیږي پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیولې چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړې هر یوه ویلي چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي نن دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي د عراق په کوروا کې سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حملې وغندلې لاریون کوونکو نن په زاګو او اکري ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه په هغه حمله کې یو اسرائیلی تجار د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل سوي وو د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلی دی د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده سپای پاسداران تیره سه‌شنبه اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې کړې دي بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی روسیې د طبي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتي پر اوکراین واچوله د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یکشنبه لګېدلی و کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي د دې اور لګېدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ یونما وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. ایران کې ځینې افغان کډوال وایي چې د سفارت مخې ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د ترکیې چارواکي وایي چې تېر میلادي کال په دغه هیواد کې لږ تر لږه 14 افغان کارګران د کار پر مهال مړه شوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د غزې جګړې وروستی حال در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث پرېږدي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د خوځو زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپاڼه خپره کړي، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونا مانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او خصو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیولګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل انجونی په خپل سری ډول ونیولي. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوي. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو خوځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي، کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیری نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات له امله د یو شمیر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالانې او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي. وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی. وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره تهران کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغان سفارت ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. ځینې افغان کډوال چې دغه سفارت ته د خپلو کارونو لپاره ورغلي ادعا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پیران کې یو شمیر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمیر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت لاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت دروازې مخته څو ورځې انتظار ایستلې او له ډیرو ستونزو وروسته په دې وتوانې چې سفارت ته ننوځي.
به اندازه به نهایت
د وډي به له ډیره د هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل.
پیران کې او بل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یادو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هماغه ظالم ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس سره هم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بیلابیلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
پیران کې او بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل له وی خو د سفارت د ساحه کمالي او له بلې خو د مراجعینو غني ګونه ټول خلک په ځنګړی توګه خزه او ماشومان لستونځو سره مخ کړی دي.
سفارت افغانستان
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو او تذکرو لامل ډیر مراجعین لري، خو پروسه یې ډیره پسده. په نیمه شپه برازي نوبت بنیسي، نوبت د هم ډیر نه وخت رسیږي. د سفارت ساحه ډیره تنگ ده. څوک چې مخکې لمخ کې ولار وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته خزو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته درغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میرانوار غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې په دې ورځو کې د سفارت عمومي سړک او شاوخوا کوڅې د تهران په یو له بدو ښاري صحنو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو بدل شوي دي. په داسې حال کې چې د دغې رسنۍ په وینا د جمهوري نظام له سقوط مخکې دغه سفارت ته د لیدونکو شمېر ډېر کم و. په راپور کې ویل شوي چې د سفارت شاوخوا ګڼه ګوڼه او ککړ چاپیریال د سیمې د خلکو او هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو او یا هم د خپلو ستونزو د حل لپاره سفارت ته ځي له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوس هم په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راپور. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو وروستۍ نیول له قانون څخه سرغړونه او د بیان او رسنیو د ازادۍ د ځپلو هڅه بولي. د دغه مرکز مسؤلان ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت کابل کې د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیولی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې د طالبانو لخوا د ځینو خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې تورن کړی. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو فشارونو د خبریالانو ترمنځ ځان سانسور او چترسي دلیدي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده په کابل کې د جاپان د کیودو خبری آژانس د خبریال احسان اکبري نیول کېدو ته په اشاره سره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي د لمنځه وړلو لپاره لشته قوانینو سرغړونه وکړي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو څخه د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
په دې وروستیو کې د جاپان راډیو خبریال احسان الله اکبري د طالبانو لخوا ونیول شو. د دغه خبریالانو نیول په حقیقت کې د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده او دا د پډاګه کوي چې واکمنه ډله دننه هڅه کوي چې د رسنیو او بیان ازادي تر پښو لاندې کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اکشن می په ورځ یو خبر پاڼه خبره کړه او د آی وکړه چې د کیډو جاپان خبريال احسان اکبري په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه مرکز ادیات خبریال اورور سید امیر اکبری لخلیلی کلی هغه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ته احضار شو او بیا ونیول شو. د هغه په وینا د هغې ورځې په سبا د طالبانو استخباراتي مامورینو د هغه ورور د کابل په شهرناو کې خپل دفتر ته ویوړ او د هغه لپټاپ کمپیوټر او کامره یې له ځان سره ویوړه او دې ته یې اړ کړ چې خپلې کورنۍ ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې خپل موبایل یې د طالبانو استخباراتي کارکوونکو ته سپارلی دی. سید امیر اکبری وویل له هغې ورځې څخه د خپل ورور احسان اکبری د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو درېیمه پیښه ده چې رسنیزه کیږي. تر دې وړاندې د مرغومي میاشتې په 28مه نیټه د گردش اطلاعات دوه تنه خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د طالبانو لخوا نیول شوي وو او د شنبې په ورځ لژمنلیک سپارلو وروسته خوشي شول. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد ویلي وو چې نیول شوي یو شمېر خبریالان د دوی د ژورنالیستیکي کارونو له امله نه بلکې د نورو تورونو پر اساس نیول شوي دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله معلومات سانسور کوي او د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما اگر یک موضوعی بسیار
که زه د یوې حساسې او انتقادي موضوع په اړه راپور جوړ کړم او خپور شي، ښایي له هغې ادارې دویم ځل داسې راپور چمتو نه کړی شم، شاید وګواښل شم، ووهل شم او ونیول شم. زه باید د سیمه ایزو یا مرکزي مسؤلینو د غوښتنو سره سم راپورونه چمتو کړم. په ټوله کې خبریال هغه موضوعات چې سخت انتقادي وي او د مسؤلینو د طبع خلاف وي نشي کولای خبرې کړي.
اوره خبرنگار نه تانه نشر بکنه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې 16 خبریالان نیولي وو چې په هغو کې په فاریاب کې د ممتاز رادیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او په دایکندي ولایت کې د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم شوی او اوس مهال په زندان کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم تیره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې ډیری خبریالان د خپلو کارونو اړوندو دلایلو له امله بندیان شوي دي، که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1مه د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل ناوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني.
د اکتوبر په 1مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرایلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرایلی سیال اسرائیل کاتس او ورسته لهغه د فلسطینی ادارې لجک پوری ډیپلوماټ ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنس کوم لیدنه نه د پلان شوی په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپای ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د پمنځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړیدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استور ولګاو چې اسرایلو د احتمالي فلسطینی دولت د جوړیدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرایلو غوسه هم وپاروله. د اروپای ټولنې جکپوري ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دوو دولتونو د جوړیدو حل لاره ده. د اروپای ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریس په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړي وي رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له 5000 فارغانو د ازموینې اخیستو بهیر پیل کړی چې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماستری اسناد ورکړي. خود پانتون زین استادان د طالبانو دا کار غیر اکادمیک بولی. دا هم تفصیل،
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ته په هنې له وزارت سره په همغږي په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوامي ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالې کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایې اسناد لري. د پانتون اسناد د پانتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پانتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شند طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې بل ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیره چودنې کړي وي. طالبانو لبیا واکمنی دورسته کله وی خوانجونی لشپګم ټولګی پورته لخوانځیو او په هنتونونو څخه منه کړي خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلی وو چې په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زره هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 15 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ترکیه دروختیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. دبد اصل کې د چې د 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول سوی جسد وموندل سو او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل سوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکونکو د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړ شوي دي. د دغه راپور لمخې 106 بهرني کارګران مړ شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلی چې په دغه کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړ شوی 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ او دغه شان 140 خزي هم شامل دي. د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب د سر ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکی پیښې، لا لوړځې څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړې دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوندې کان ته د کار لپاره تللی خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی خو تر اوسه یې هیڅ نه دی کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څېړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد د ترکی په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وجل شوی او جسد ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمد الله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نه مته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپل کاري دنده بدل کړو د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د ادرس لاسلیک نه کول او نور مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنه اجازه چې ورکړی وي لمنځه وړي.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وجل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکارۍ او امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله سلګونه زره بې اسناده افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشته چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي، خو اوس د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت وایي کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیری نه، بلکې د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونې کړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور شو او د تیر 2023 د کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړي. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یو تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول شوي. ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. دغو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کیږي. پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیوله چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړې. یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړی. نن دوړو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. د عراق په کوروا کې سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې. لاریون کوونکو نن په زاګو او اکری ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه. په هغه حمله کې یو اسرائیلي تجار، د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي وو. د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلی دی. د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. سپای پاسداران تیره سه‌شنبه اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې کړې دي. بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی. روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستۍ اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی وو. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم.
نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خبر کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویلي اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یوناما په دې موده کې د پنځو شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجیبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او د غراز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمن د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې کار او د غراز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شريعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو دی رادیو کارکونکو ته اندر از ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلي او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او ورسته تر دې یادونه وړ ده یو مسله ده چې هر ملک هر هیواد اغه خپل قوانین لري، خپل وصول لري. ګوري لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که البته یو سړی وایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب تر سره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم څوک ورسره نه مني. افغانستان لمړی خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام البته باید پلیوي. بیا دا اسلام باید د سي پلی شي چې په ډیر خسته انداز باندې بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتونه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینه باندې هم باید تطبیق شي. کمشر دی او کشر باید د قانون هغه کم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اخه یو خو زه به تاسو ته یو لنډ یادونه وکم. په یو ځل د یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمیر سیاسیون او بعضې د خارجي قواو مشران دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمنګ سره زی غوښته و، ما هم ورسره خبره کړې وه. نو په هغه کې کای هغه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو مشر و، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې وه، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د خزو په باره کې دی یا نور دی، دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په خزو باندې زور راوړئ، تاسو د افغانستان نورې ستونزې په نظر کې ونیسئ، ښځې پکې په خپله حل کېږي. ګورئ مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټول بند دي. خو دوی وایي چې ته خزه راوباسه او خزه باید ترې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د خزه تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د خزه لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولای شي. سمه ده، ستونزه نه لري، ډاکټره کېدلی شي، یو انجینیر کېدلی شي، یو په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده کی هرت د سفر لاندې وی، خو خزی باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوډې وی. دا هم دیونه ما غلط یو غلطه نظریه ده.
صافی صاحب خود خبر داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غراز زین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړی او ویل چې هغه ته متعهد دی، او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویل چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویل چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د خزو د کار او زده کړې په برخه کې یونما بیا هم په دې موضوع باندې تاکید کړی، یا د خزو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډیر وینو چې ډیر خزې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي. خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی غری په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي، ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي. یا خو به داوي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي، هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ورحل کړي. که چېرته دا نوی نو د کار زمينه، لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کې. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوره دې په ځای باندې چې دوی بندي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یونما د راپور په ارتباط ستاسو نظر غواړو واخلو. یونما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یونما ناسم ناپوهي وایي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسې. کوری د سوال پک لا باید چې وایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده، یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متيقنا مطمئنا دا درست راپور دی طالبان دی وی خوانه په دغه ورځې نشو دی د دولت غدی د دوی ترسین اعلان د سوی ده دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنی زندان کې بندیان کړی دی بل لوري نه زمون کډرونه زمون ځوانان زمون هغه ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی ټول د ته د فرار زمینو مساعده کړی دی وی خوانه د وی کورنۍ کې چې کډوا الکان یو دوه انجونې وی هغه هم تحصیل کړی وی هغه زده د پانتونونو په اخر دوره کې یادی سمستر کې ولدای ټول په کور کې نه ولاغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅي او دغه خپل د بچو لپاره دغه تحصیل لپاره ورور پر دې ممکنه ته مسافر کیږي یا هجرت کوي زماله نظر طالب هغه څه کړای دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان وی ولولا هغه دا چې ورته ویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانه یا مگر طالبان هغه څه وکړل چې هغه د امیر المؤمنین د اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول او هم دغه مکتبونه بند کړی دي دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل نظام د رنګولو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بل څه
راسخ صاحب دا خو درسته ده په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلی وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري تاسو څه پکې وای
ګل قربان هم سب خو بیا داسې وای نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي رحمت صافي زمین ویل چې افغانستان مسلمان ده آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې کدا نور ملکونه مسلمان دي سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده حضرت محمد هلته پروت دی قرآن دې هغه جین راغلی ولې دې هغه نقل نه کوي ولې دغسې وایي دا موږ ګورې قربان هم سب موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشته من په خپل ماته کړی ده من دغه بهر کې روان من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل کشته خپل غاټه کړی ده دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره زما په وطن کې وسم روره ده زما جونه زما جلی زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي دا ظلم دی نو دا دوله د وچې د مسلمانانو هغه وخت اسلام ته په پاکستان کې وجود نه لرودي
بله
آیا غادول ډاکټرار دونه انجینران دونه وسازان پانتون چې زمون خويندې وي زمون مندې وي زمون خوې لوګانې وي آیا دا هغه مسلمانانه نه هغه ایجاد نه کول و دیو ایجاد په خاطر ته د حجاب اسلامي چې زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته پرې کړه تا خو دا درک اول دا درک کاله خو دا طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه صحیح نشي مجاهد ته وایي مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی چې دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه راسخ
افغانستان ترکو پر مختل په ټاپه درېدل او کوبره سم
مننه راسخ صاحب هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په دغه راپور کې دغه راز ویلی چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالی دوام لري خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویلی دي چې د دغه تاریخوالی لپاره تر اوسه پورې د سي مشخص عدلی او قضایی اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو بناان وای اکثرا غره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لارینه حالو فاصله کیږي څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده وای تر اوسه پورې د سم مشخص حقوقي چوکاټ د دغه قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې
نو چې په تدرمنه یو مسله دلته ده چې تاریخوالی اسلام د تاریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا کوړان نه وي زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم پډیر واځي او خیستا او بریخند الفاظ باندې دا خبره کړي ده چې له خزو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې دا مثال د دې شیشي ورکړه چې معمولی هغه سره ماتيږي دا مماتوي
یو دا مساله دا بل دا دا چې تاوتریخواله ځینی وخت کې یو شرعي امر د نور خلکو چې هغه د شریعت نه نا خبره دي نه پوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلن کوي هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي خو ښه خبره دا ده د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي هغه لپاره ټول زمینی مساعد وي یو سړی د دې احساس ونه کی چې زه په خطر کې یم یو سړی یو یا خزه او کنر وي هغه د دې احساس ونه کی چې لمن سره د مور او د مېری چلن تر روان دي بلکې دودیز هم کوي نو دا دودیز د زمونږ دودیز کو دودیز پریکړه هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي سستون زب پکې نوي خو خبره ده حکومت ولی دودیز تلل شي حکومت باید قانون ولري حکومت باید قضا ولري حکومت باید ټول اصول ولري دود دودیز مثلا خو د کلی او کلیوالو خبره ده جرګې حکومت نو که خو او کبد او الا بلا وي بګردن مولا دا خبره دا صحیح نه ده حکومت دا مسول ده دا د نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي اصولي او اساسي مسائل تر سره کې د سینو چې دودی زودا سی وي
بله مننه راسخ صاحب تاسو درزو یونما په دغه دریمشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چېړل دي یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې تر سره شوې دي د اکتوبر پر دریمه د پلخومري خار کې د ځانمرګ بریډ یادونه کړي ورسته د غراز چې تقریبا 21 کسان وای پکې وژل شوې دي د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوې اته کسان پکې وژل شوې او 15 نور ټپيان شوې او د غراز دشت برچ کې بیا هم دی او بل 14 ویل شوې چې د غبریدونه هدافي بریدونه دي مشخص ډول هزارګان یا شیعاګان او هزارګان په نخښه شوې دي او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې ده د غبریدونو په خبرګون کې په تیر څو ورځو کې د اروپای او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتره غلې چې د خپل وګړو یا اقلیت توکم امنیت خوندې کړی
بالکل دغه څه ده مګر مسویل سم چې دغه بریدونه په شاکه د پاکستان د استخباراتي کړي د دغه لپاره چې د شیعه او د سونی جګړه رامنځته کې په افغانستان کې یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورستر بل ګرم کې دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعال کی بناء زمون دغه دوه غونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري نو بنا اندغه چې کړنی یادغه چې تروریستي عمل له هغه درس رهبری کیږي او په افغانستان کې عمل کیږي او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعو د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي نو زه ویل سم دغه د شیعانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورستر بلې ګرم شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمين کې په نامه یو د دوی لاس معرفي کې دوی خپل اته د شیعانو له ادرسه دوی دغه بمونه ته انفجار ورکړي او خلک وژني ترڅو دوی خپل غ سیاسي اهداف ته ورسیږي زموږه نظر په افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې 15 کال جګړه تیر شوی ده او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی بنا ان دغه استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنه یو د پارخه به سره ورکی.
بله مننه صفای صاحب، په یو نامه په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادي یادونه هم کړی چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادي باندې هغه محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټولو پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو له لارې کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجه نه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي ته دا لازمي ده چ باید هم د سیوی بل دادا تعصبی برخوردونه، لکه لخپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد ویل. او د دې ځین نمونی دا وی چې په ابتدا کې کله راغلن البته په ډیر تعصب سره خوشینی سره به وایم چې ځین د سې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړه، خارجی کھڑی دی کپ خطیز کے دی او کپ الویدیز کے زمین گا گاوڑیاں دی او کپ اندار از پر شمال کی دی دغا دی مسائلو تا سخت لمن وحی لکپ اخوا تا ایران دی شیعیزم او بیا دی آغی لپار دوی دا خبری کئی چه علا وحابیزم دی علا دا خلاف پلانه دی علا دا خلاف شیعه دی علا دا خلاف حنفی دی دا ورې یو ملک کې به کافر هم وسیږي، یو ملک کې به حنفي هم وسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم وسیږي. هغه به په ډېر د صحابه او ترمنځ اختلافات وو، خو هغه په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي، ودي وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون مین شو، بس ون مین شو ده، بل اواز به نه پورته کوي، که دې پورته کوي لا هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یو نامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړې. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړې چې جسدونه یې موندل شوي دي. دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي.
سل په سلو کې ولې په دغه تاسو بهتر ما ته ما زده چې اطلاع لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللی او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوی دي، نیول شوی، وژل شوی دي، بندیان کېږي، تکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بنا ان تاسو بهتر معلومه ده چل دا بیا ورته یو بهانه جوړی چې دا خپل شخصي مشکلات بلري یا شخصي دغه بلري، خو دلته باید دوی قانون ولري. دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای،
چې قانون لاته سبا دولت داري باید محاکم باید اجراءات وکړي، مګر تر اوسه ټول یو امیر المؤمنین ناس دی هغه د پردې په شا کې څور ولا کچا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کم دي. زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني افغانستان سیاسي انزواق ښکاره لري، نو دغسې حالات به یې وینو.
کور ودان د سیاسي حقوق او امنیت چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابو بکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره انګډون وکړ، نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبري وکړ چې نن یې خبر کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې چیرل شوی و.